نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شراغلاست زملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخړي. د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور پر بنسټ د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 70% افغان ښځو کې اندېښنه او ژور خپګان زیات سوی دی. په ښځو کې د ژور خپګان د زیاتېدو پر لاملونو به نن په دې خپرونه کې خبرې کوو، خو تر هغه مخکې اورېدونکو تاسې یوه راپور ته رابولم چې دغه راپور واورو او تر هغه وروسته به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندویه ماموریت یا یونما او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM ګډ راپور ښیي چې د طالبانو د محدودونکو او سختدریزو فرمانونو د افغانو نجونو او ښځو رواني او روحي سلامتیا ډېره زیانمنه کړې ده. په دې راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو، راغلي چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د نږدې 70% میرمنو په اضطراب، ګوښتوب او خفګان کې د پام وړ ډېروالی راغلی. دا شمیرې درې میاشتې مخکې 15% وې چې اوس زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې د افغانستان له 200 ولایتونو څخه له 600 میرمنو سره په حضوري ډلهییز مشورتي او ټول پوښتنې په ډول آنلاین مرکې شوي دي. مرکه کوونکو ښځو د خپلو روحي فشارونو، بېخوبۍ، ګوښتوب، ناهیلي، ډار او خفګان، حتی ځان وژنې د فکرونو په اړه ویلي دي. یو 80% مرکه کوونکو ښځو ویلي چې د 2023 کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په هیڅ وجه دوی ته د مهمو مسایلو په اړه د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې او لیده کاته نه دي شوي. د مرکه کوونکو 40% ښځو ویلي چې د طالبانو حکومت د په هیڅ شرایطو کې په رسمیت نه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې 50% ښځو بیا ویلي چې د دوی په رسمیت پیژندل باید د ځانګړو شرایطو پر بنسټ وي چې د ښځو حقونه او په ژوند کې یې ښه والی پکې شامل وي او ښځې په زده کړو، تحصیل او سیاسي مشارکت کې پراخه ونډه ولري. په همدې حال کې یو شمیر افغانو میرمنو افغانستان دننه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالب چارواکو سختو فرمانونو د ګټې وټې لارې پرې تړلې، د دوی د ټولنیزو فعالیتونو مخه یې نیولې او له دې امله ډېرې ناهیلې دي. په هرات ولایت کې یو سینګارګره سمیه رحیمی وایي چې د سینګارتونونو له تړل کېدو وروسته دا او لورانه یې له ژونده ناهیلي شوي دي.
ما ډېرې سختۍ ولیدې، ښایي زه یې وزغمم، خو دوه لورانه مې له ما سره یو ځای سینګارتون کې کار کوه. هغوی اوس له سخت روحي فشار لاندې دي، ټوله شپه ویښې وي، ډېرې ډنګرې شوي، اعصاب یې کمزوری شوی دی.
په همدې حال کې د کابل اوسېدونکي راشدې فایق ازادۍ رادیو ته وویل
دغه بد وضعیت دنو چې موږ ښځې او نجونې ورسره مخامخ سو، هم د اقتصادي پلوه، هم د اجتماعي، هم د سیاسي او هم همدغسې د تعلیمي له پلوه موږ ډېر د خپل فشار لاندې او د یو بیکار مخلوق غوندې ساتلي یاسو چې خامخا آینده کې به شاید دغه ستونزې ډېرې زیاتې جدي سي او ذهني اختلال به پیدا کړي.
د لغمان ولایت اوسیدونکي طاهر ماهری ازادي رادیو ته وویل چې هغه خپل راتلونکي ته ناهیلي ده او تل په دې فکر کې ده چې راتلونکی به یې څنګه وي.
ځان سره به حبه مې همیش فکر کوم چې اوس به زه څه کوم، اوس به ما سره څه کېږي. دا دومره هیلې مې هر څه لاړه، له اوبو سره، له خاورې سره خاورې سو، ټولو باندې ته وای چا اوبه اچولي. داسې احساس مې درلود، بیخي خفه، همیش به خفه ولم، چا سره به مې خبرې نه کوو زیات.
وروسته له هغې چې په 2020 کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، په تیرو دو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو راګرځول شوي او تر څنګ یې پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو او یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه ورکول کېږي. دغه شان دوی له تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو هم راګرځول شوي او له محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. دا محدودیتونه له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه ورکړل شوي دي. خو یو شمېر د ښځو تل ازادۍ رادیو ته ویلي چې وضعیت ته په کتو داسې احساسوي چې په کورونو کې بندیانې دي.
تاسیس مژغله ازادي رادیو اوري پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور لمخې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 70% افغان ښځو کې ژور خپګان او یوازیتوب، ګوښتوب او انزوا زیاته سوې ده. په شوزو کې د ژور خپګان د زیاتېدو پر لاملونو باندې خبرې کوو او هغه حل لارې به نن په دې خپرونه کې ولټو چې دوی له دغه څخه ځان راوباسي. نن زموږ د دې خپرونې میلمنې د شوزو د حقونو فعالانې اغلې سیما ستانکزی او اغلې قمر نیازی دي. د دې تر څنګ به موږ اغلې پښتانه ځواک هم د دې خپرونې په جریان کې رااخلو، خو په لومړي سر کې خپلو دواړو میلمنو اغلې سیما ستانکزی او اغلې قمر نیازی ته ستړې مسي وایم او مننه چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. اغلې ستانکزی، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکم، ستاسو په نظر اویا سلنه زیاتوالی په افغان ښځو کې د ژور خپګان دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه درنه تاسو ته او همدغه راز قمر نیازی خود و پستانه جواب خود تا هیله در سپورم رو و جور و چه و همدغه را بیرزم کرده سلام ساس و قدرمون آوریدون کتا در واقع سپوک که ورنده کاما دی رضیات منونه تسیز مده برنامه ترا بلالی اما لکه چنگه چه تاس خپل خپل ریپورت که در ویلی زه او یا سلنا مرمنه پا جواب خفگان بنده اخت سوی دی البته در فرانس دی هیوات پا کچه بنده زه فکر کم سرسایش شمیر لده هم لوار میزه که منگا زیادتر هم سروی و هر زیادتر ترسره که و بیشتر اوقات یا تر دیره منگا فوکت مو پا مرکز یا دی یو ولایت پا خار بنده وی پا مرکزی سیمو بنده وی شاید پا اطراف که تر دی هم زیاد وی. به هر حال دا واقعا یو خوشینون که خبر ده چمونگه او رو او رد تر بله ده میرمنو روحی وضعیت نور هم خرابیگی او دوی یعنی لدی رو سخت و ستونز و سرالاس و گریوان ده و خپل جون ادامه ورکوی سرال دونگ ستونز و هم او دا واقعا یعنی پراتنون که دیتا مثلا توجه و نسی او دا مرمونو آقا حقه حقوق سده دوی حق دا طبیع حق دا انسانی حق دا بشری حق دا اسلامی حق دا وطور ور نکرد سی نو دیده ممکن دا کچا نور هم لوارد سی او مرمونوی بلا دیرا بیلا بیلو سنزو سرمخو لاس او گریوان سی خو نه یواز دست دوی پر جوار خفگان بنده اختدی دوز هم زه فصل که جوزان ولایت که مجون که نوز هم زه سل دوستان سراری که لرم په حق ولایت که اکثر مرمن مثلا نورم خو در اصنیزکی گینه دوی زانواجه نکی اولوی لامل هم همدغه بیکاری ده. خپل بیکاری انسان دی طبیعی ده گوشنشین کوی بلا بلا سنزو او جوار خفگان سره مخامخ کوی.
مننه ډیره اغلی ستانکزی. اغلی نیازی ستاسو څخه هم مننه چې لمر سر ګډون کوي. ستاسو څخه به هم د ملګرو ملتونو د سازمان د درو دفترونو د ګډ راپور په اړه باندې پوښتنه وکم چې دا راپور د سیشن به په ورځ خپور شوی دی او پکښ راغلی دی چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ چې درې میاشتې کېږي د نږدې اویا سلنه ښځو استراب زیات شوی دی او دغه شمیر درې میاشتې مخکې اووه پنځوس سلنه و. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته محترمه میلمنې ته او همداشان ته تخنیکي همکار او د افغانستان ټول هغه دوست ولسونه چې زموږ غږ اوري نیکې هیلې ورته وړاندې کوم او همداشان ته زه دقیقا خپل ژوره خفګان څرګندوم پر دغه موضوع باندې چې د درې میاشتو په اوږدو کې دغه لیول دومره لوړ وختله دا نو دقیقا وایي یو ځای کې چې ور نه لګېدلی دو درې نه پورته کېږي. نو دقیقا افغان مېرمنې تر فشار لاندې دي او دغه فشارونه ورځ تر بله تر دوی باندې ډېریږي. د دغه دوستانو سره مېرمنو سره چې تعلیم یافته دي چې په اړیکو کښې هغه فغان کوي وایي کشکې ناپوه وایي کشکې نه پوهېدلو. د ناپوه سره چې په ارتباط کې سه پوښتنه ځینې وکړي د وضعیت او د حالات هغه وایي چې دغه ناپوهي مو خپل د سر درد راته جوړ شوی دی، کشکې موږ په یو څه پوهېدلو لږ خو مو ځان ته قناعت ورکولی سوای. نو تاسې فکر وکړئ چې دغه مېرمنې په یو حالت کې هم آرامتیا نه لري او موږ په دې باور یو چې کله چې یوه ښځه سالم صحت ولري، روغ بدن ولري، هغه یو ښه اولاد ټولنې ته وړاندې کولای سي. څنګه به موږ توقع ولرو چې اوس دا نسل خو بربادېږي، دا خو لاړه، دا ښځې خو برباد سولې، راتلونکي نسلونو ته به څنګه توقع ولرو چې یو دغه میندې هغه نوي نسلونه ټولنې ته وړاندې کوي؟ څنګه اولاد به دوی ټولنې ته ور وړاندې کړي؟ آیا دوی خو خپله پر ټولنه باندې فعلاً دوی خپل ځان بوج احساسوي په ټولنه کې، ځکه چې صلاحیت نه لري، مسؤلیت نه لري، بیکاري او بیروزګاري او کورنۍ تاوتریخوالی هغه اوج ته رسېدلې ده، هغه انتها درجې ته رسېدلې ده، غریبی و نداری و هر څه ورسره تړلې ده. نو مریضي مشکلات دا اوس هم موږ پاکستان او هندوستان او ایران ته تداوی ته محتاج یو، ځغلو ګرد ورځ ډوډۍ هم نه لرو په کور کې د تداوی دپاره، ځغلو د یو دوست څخه کومک واړو، پټو اوارو، مرستې ټولو، ځو په بارډرو کې هم هغسې برخوردونه زموږ سره کېږي چې تاسې د میډیا د لارې څخه یې وینئ چې زموږ خورکۍ مو ولیدله د پرون چې په بارډر کې د پاکستان په بارډر کې په څه رقم وضعیت و. نو دغه ټول فشارونه د دې سبب ګرځي چې دقیقا دا لیول شاید تر دې هم پورته سي چې د خواشنۍ ځای ده او د تشویش وړ خبره ده. نړۍ باید دې ته دقیقه پاملرنه وکړي او په دې حیثیت کې نړیوال سازمان او د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مکلف دی، مطلق مکلف دی چې ژر تر ژره یو تصمیم ونیسي او ژر تر ژره لاس په کار سي، تر څو چې د دغه خوندو، د دغه مشکلاتو، د دغه مایوسیو او د دغه بدبختۍ او ناخوالې څخه مخنیوی وسي، یو هیله پیدا سي، یو امید پیدا سي، یو د دوی په اصطلاح باندې یو انګیزه پیدا سي. داسې یو حالت ته وایي چې موږ هیڅ یو انګیزه نه لرو چې ژوند ته علاقه مندی وشیو، په چی شي باندې علاقه مندی وشیو، چی شي ستاسو موږ مخته. نو د دې دفاره مکلف دی د ملګری ملتونو اداره او هم دا شانتي د بشر د خپلواک کمیسیون چې ژر تر ژره هغه دی عمر ستاسو په لاس کې دی چې په درې میاشتې کې دغونه سرعت راځي، نو فکر کوي چې په نور به څه تر دې څونه سرعت عمومي، باید یو تصمیم ونیول سي.
مننه ډیره اغلی نیازی. اغلی ستانکزی، ستاسو څخه بل پوښتنه کوم، ستاسو په نظر کوم هغه مشخص لاملونه فکر کوي چې په ښځو کې د ژور خپګان کچه زیاته کړې ده؟
مننه ډیره زیاته. لاملونه ټول وځي دي په ننني شرایط کې. په لومړي ځل کې د مېرمنو نه ګډون په ټولنه کې، د دوی د وغات فشر حس کول له ټولنې نه د خپل یو منفي اغېز د مېرمنو په ذهني حالات باندې لري. همدغه را دوی کار ته نه پرېښودل، دوی ښوونځي ته نه پرېښودل، دوی ژوند ته نه پرېښودل، هر ورځ یو فرمان ته بل فرمان باندې راځي، یعنی ټول فوکس د دوی په مېرمنو باندې ده. لکه څنګه چې تاسو خپله په جریان کې یاست او د مخه په دې ریپورت کې مو تاسو ویلې، د دې ریپورت په اوریدو سره ستاسو مخکې له برنامې نه نشر کړ، واقعا زما په سترګو کې اوښکې راغلې. یعنی موږ څومره، زه نه پوهېږم چې موږ په کوم ګناه نیول شوي یو، چې دومره ځورول کېږو او دومره تېرېږو. یعنی یو مېرمنه آرایشګری نسی کولی، یو مېرمنه مثلا بازار ته تللی نسی، یو مېرمنه پانتون ته تللی نسی، یو مېرمنه کار کولی نسی، یو مېرمنه دفتر کې کار کولی نسی، یو مېرمنه په آزاده شکل سره خپل د نظر حق نه لري چې بیان کړي. دا ټول هغه ستونزې، هغه لاملونه دي چې نن یا هغه شخصونه دي چې نن د مېرمنو په وړاندې درېدلي دي او مېرمنې له دې ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. سره له دې په کورنیو کې هم ځینې ستونزې رامنځته کېږي. ډېری وخت مثلا په نننۍ ټولنه کې چې موږ او تاسو یې لرو، موږ یو جنګ وهلی، یو فقیر، یو بیچاره ټولنه یو، ډېری کورنۍ نارینه نه لري چې لاړ سي هغه کار وکړي او د خپل ماشومانو لپاره، د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابره کړي. ډېری کورنیو کې خپل خاوند خپل مشر زوی هم سي له لاس ورکړي دي دغه جنګو پتراس کې نو دوی اوس مثلا خپل لاس په ټولنه کې کار وکړي مثلا یا دفتر ته لاړ شي یا ښوونکی وي یا مثلا په یو دولتي اداره کې د دنده ګمارل شي خو له یو مدرس نه یې خلاصه درته ووایم چې یو څه پیدا کول یو حلاله روزي خپل ماشوم ته راوړل او څه کې ورکوله نو فکر وکړئ چې نن د هر څه دغه ټولې دروازې د مېرمنو په مخ باندې تړل شوي دي. خامخا دا د مېرمنو په ژوند کې بد اغېزه کوي او دا هغه شخصونه دي چې نن د یا هغه مشخصات یا ټکي دي چې نن مېرمنې له دې سره مخامخ دي او له ستونزو سره خپل ژوند مخ ته وړي. زما غوښتنه له اسلامي امارات څخه ده چې لطفاً تر دې زیات نور مېرمنې نه ازاروي نه دې اذیت کوي. کله کله یعنی په مجلسونو کې زه وایم چې ښځه چې د دوی د سیاست سوژه برابره ده، یعنی که د مېرمنې نه وای دوی به نو بیا کومه سوژه انتخابوله. اوس د خپل سیاست لپاره له مېرمنو د مېرمنې انتخاب کړي دي او له دوی نه سو استفاده کوي. نو داسې نړۍ که مثلا دوی په رسمیت نه پېژني په دې سره خو نه کېږي چې په مېرمنو باندې فشار راوړه، د مېرمنو په مخ باندې هر هغه سمه دروازه وتړه او مې پرېږده کار ته تر څو مونږ نړۍ په رسمیت وپېژني. نو لطفا مونږ له دوی نه د یوې افغانې مېرمنې په صفت هیله کوم چې تر دې زیات د مېرمنې نه ځوروي. لطفا یو د حل لاره دې ورته پیدا کړي، یعنی د حل لاره پیدا ده، کومه ستونزه هم نشته، خو هسې دوی هغه بې ځایه دلایل څه وړاندې کوي. یعنی دا داسې نه ده چې نن مونږ مسلمان شوي او نن دوی مونږ ته شریعت راوړی ده. مونږ کلونه کلونه کېږي مسلمان یو، پلار مو مسلمان، مور مو مسلمان، نیکونه مو مسلمان، مسلمان زاده یو. نو داسې نه ده چې اوس مونږ اسلام ته مخه راوړې او دوی مونږ ته هغه مقررات وضع کړي دي. لوی لامل یې همدغه بیکاري او فقر بیچارهګي ده چې مونږ ورسره مخ یو.
مننه ډیره آغلی ستانکزی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ ملمنی پر دې موضوع باندې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور لمخې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 70% افغان ښځو کې اندېښنه او ژور خپګان زیات شوی دی. زموږ د خبرونې درېمه ملمنه آغلی پښتنه ځواک هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. آغلی ځواک، تاسو ته هم شراغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستې په خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. ستاسو په نظر د 70% افغان ښځو د ژور خپګان خبره څومره ستاسو په نظر د اندېښنې وړ ده؟
مننه پاول قدم کې ټول درنو اوریدونکو ته او تاسو قدرمنو ملمنو ته سلامونه او تاسو خپل اخ د دې کې ټول شوی. په دې باندې خمونګه پیګو چې نن ورځ په افغانستان کې د افغانستان مرمنې د سختو شرایط سره مخ دي. دوی کداغه نن په جوار خفغان باندې اخته شوی دي. دوی یعنی دوی په حق دي، دلته دوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی ده، همداسې د وظیفې حق اخیستل شوی ده. هغه کورنۍ چې د یو فامیل سرپرستي کوي نشي کولای هغه یعنی کار وکړي، وظیفه اجرا کړي، تر څو هغه خپل فامیلونه د دوی نه وږي پاتې نشي. دوی مجبوره دي چې په دغه حالت کې دوی ته حتی د دوی نه سخت مریضیانې یعنی مخه شي. نو موږ د امارات نه یا د اوسني حکومت نه دغه غوښتنه ده چې حداقل د دوی نه هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي باید هغه حقونه ترې وانخیستل شي. ځکه اسلام ښځې ته حق ورکړی دی، تعلیم، د کار اجازه یې ورکړې ده. نو لکه مخکې چې مونږ هغه بلې مېلمنې همدغسې خبره وکړله چې دلته یعنی دوی خپل ایجاب مراتوي، مونږ ته یو مسلمان ملک یو مسلماني هیواد دی، دلته اسلامي هیواد دی، خپل کنور هیڅ نشي، هغه خپل اسلام ته، هغه خپل شریعت اصول ته هر څو ګوري. نو د دغه په لحاظ باندې یعنی که مونږ دغه امارات اوسنی حکومت ورته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل تعلیم وکړي، خپل هغه فامیلونو چې سفارتي کوي دغه
څلوېښت کلنه جګړه کې موږ پوهېږو چې ډېری کونډې پاتې شوي دي، یتیمان پاتې شوي دي، خپل هغه فامیلونه یې یعنی هغه کسان هغه غړي له لاسه ورکړي دي چې هغوی د خپل فامیلو سرپرستي به یې کوله. خو اوس په اوسني شرایطو کې یعنی موږ پوهېږو چې افغانستان یو غمځپلی، یو ډېر دردیده ملک دی، هېواد دی. نو د دې پر ځای چې په دې کې پیشرفت وکړي، د دې پر ځای باندې چې دلته ښځو ته اجازه ورکړي خپل فامیلو سرپرستي وکړي، دوی پیشرفت ته مخه کېدو یا زه په دې باندې تاکید کوم چې نه ښځې په کور کې کښېني. نو زه په دې باندې سل په سلو مطمئنه یم چې د دې نه به سختې سختې ناروغیانې افغان مېرمنو ته پیدا شي.
مننه ډیره. اغلی نیازی، په دغه راپور چې ملګرو ملتونو ورکړی دی، د دغه راپور مرکه کوونکو 40% ښځو ویلي دي چې د طالبانو حکومت کې په هیڅ شرایطو باندې په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو 50% ښځو بیا ویلي دي چې د دوی د رسمیت پیژندلو موضوع باید پر ځانګړو شرایطو باندې وي. ستاسو په نظر کومه خوا ښځې سمه خبره کوي؟ آیا فکر کوئ چې شرایط باید پر کښېښودل سي پر طالبانو بیا د دوی سره د رسمیت پیژندلو موضوع مخته یوړل سي، او که فکر کوئ چې نه هیڅ ډول حکومت چې د طالبانو په لاس کې وي په رسمیت نه پیژندل کیږي؟
دقیقا شرایط ته په کتو سره مهم خبره دغه ده چې باید شرایط ورته وټاکل سي، او شرایط هغه شرایط تر باندې وټاکل سي چې د ټولنې غوښتنه ده، د ښځو غوښتنه ده. او لومړی سر کې به دوی ځان ثابتوي، بیا به پیژنګلوي ورته ورکول کیږي، ځکه چې دوی تعهدونه او وعدې ډېرې وکړلې، یوې هم پر ځای نه کړله. دوی د دوهې په ناسته کې هم دغه منلې وه چې موږ به ښځو ته حقونه ورکوو، د تعلیم حق به ورته ورکوو، موږ هغه ته پخوا طالبان نه یو، هغه مفکوره زموږ سره نشته. اوس موږ هم نړۍ لیدلې ده، په موږ کې موږ تعلیم یافته خلک شته، داسې خبره. او موږ ته هم دغه ښودله په میډیا کې هم دغه ښودله چې ټول دانسته خلک به د دوی سره وو، د ډاکټرا تر سطح پورې به پوهه درلودله. د اکثر مشرانو یې موږ خبرې چې لورګانې په شش پانتونو کې، په ایران کې، په پاکستان کې، په امریکا کې استادان دي، محصلین دي، درسونه وایي. نو موږ ته دا جلوه را ښودله په هغه وخت کې، خو پر هغه باندې دوی وفا ونه کړله، خپل پر کړنو باندې، خپل پر وعدو باندې. نو د دې وارې که ورباندې شرطې شول کېږي، داسې شرط ورباندې شول سي چې اول دوی پر هغه شرایطو ځان برابر کړي، بیا وروسته پیژنګلوي ورته ورکول سي. زموږ ولسونه د جګړې څخه ستړي سوي دي، موږ نور خپل په وطن کې جنگ نه غواړو، هیڅ ډول جنگ نه غواړو. ډیر مو د لاسه ورکړل، ډیر ځوانان مو د لاسه ورکړل، ډیر کونډې روندې لرو، ډیر یتیمان لرو، ډیر بدبخت خلک لرو چې دا اوس فقط په دغه خوشحال دي چې هر څومره ظلم او هر څومره تکلیف ورباندې ده، وایي شکر دی چې جنگ نشته. نو موږ بیا جنگ نه غواړو، موږ غواړو چې افغانستان آرام وي، موږ ولسونه آرام وي، په آرام ژوند کې عدالت تامین وي، او انصاف او ازادي. داسې نو نه یې چې یو وارې دې د دونه کلونو په جنگونو ووژلم، ختم دې کړلم، کورنۍ دې راته تباه کړه، بیا راغلې دننه په کور کې دې بندي کړلم، دا اوس بیا نو ډوډۍ هم نه راته راکوې، خواړه دې را باندې بند کړله، اقتصاد دې صفر سره ضرب کړه. دا نو سراسر مشکل دی چې بېخي نسل وژنه ده، نسلونه د منځ ځي په دا رقم برخورد باندې. نو په لحاظه د هر افغان مېرمنې دغه غوښتنه ده چې بدون له جګړې څخه، بدون له دې څخه چې بیا مقاومت وسي او بیا جنگ وسي او بیا بمبار وسي، نو که د دوی د رسمیت پیژندلې په هغه شرایطو باندې چې دوی ځان ثابت کړي، ورته حالات باندې ځان آګاه کړي، او خلکو ته حقونه ورکړي، وروسته تر هغه نړیوال که دوی په رسمیت پیژني، افغان مېرمنې په دې کې مشکل نه لري. افغان مېرمنې په اوسني حالت کې هغه په دغه خطر دغه کچه لوړه ده، 50% ده، چې فقط او فقط خپل ازادي غواړي، خپل د کار حق غواړي، خپل د تعلیم حق غواړي، خپل د ژوند حق غواړي، خپل د اقتصاد پیاوړتیا غواړي، خپل کورنۍ ته یو محفوظ ژوند غواړي. نو فلهذا هغوی ته دا مهم نه ده چې په نظام کې طالب دی، که په نظام کې جمهوریت دی، که په نظام کې شاهد ده. هر څوک چې دا وایي، هر څوک چې حکومت کوي، زما یې د بلا وایي، مهم دغه ده چې زه باید خپل حقونو ته ورسېږم. نو که دوی حقونه په دغه شرایطو ورته ورکول کېږي چې دغه نظام دی ومني نړیوال، په شرط دی چې د دوی حقونه پکې تحفظ دي، د ښځو حقونه ته دوی نور باید نړیوال مجبور او مکلف کړي چې دوی د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او ښځو حقونه ورته ورکړي. سخت نورین به یې، دا به سخت د نسلونو د منځه وړل به یې که دغه حالت دغسې دوام ولري او دغسې زموږ خوندې د تباهي خواته روانې.
مننه آغلی نیازی. آغلی ستانکزی، ستاس څخه پوښتنه کوم، د آغلی نیازی د خبرو په تړاو باندې دوی ویل چې طالبان به اول ځان ثابتوي او بیا به دوی په رسمیت پیژندل کیږي. آیا په تیرو دوو کلونو کې طالبان ثابت سول ستاسو په نظر، که فکر کوئ چې تر دې وروسته دي د رسمیت پیژندلو موضوع مشروطوي؟
ډېر زیاته مننه. تر اوسه هغه څه چې طالبانو ویلي دي په هغه یوه یې هم عمل نه ده کړی. له بده مرغه جالبه دا ده چې دوی مثلا د خپل اولاد لپاره هغه ښه هېوادونو ته خپل لونې حتی لېږلي، هلکان خو پرېږده او په هغو باندې لوړې زده کړې کوي، خو متاسفانه بیا په افغان مېرمنو باندې بندیزونه لګوي. نو تر اوسه خو یې په دې دوو کلو کې خو یې اصلا هغه وعدې، هغه کړنې چې دوی په دوحه کې کړې وې، یوه ته یې هم د عمل بڼه نه ده ورکړې. صحیح ده، تر د امنیت په لحاظ ووایي په تېر نظام کې مثلا خو دوی ورته ناامني رامنځته کول او مشکلات امنیتي ستونزې جوړولې، ولې په دې نظام کې سمه ده چې اوس د دوی په مقابل کې څوک نشته، امنیتي وضعیت ښه ده او په هېڅ وجه مېرمنې نه غواړي. یعنی په دې رپورټ کې هم ستاسو ویلې، په دې مخ کې هم ستاسو ویلې چې 50% مېرمنې نه غواړي چې مثلا غواړي چې همدغه نظام په رسمیت وپېژندل شي، ولې د شرایطو په اساس باندې. زه هم همدغه موضوع تاییدوم، از دې شرایط په اساس باندې دوی په رسمیت وپېژندل شي. له نړیوالې ټولنې نه مو غوښتنه دا ده چې د ښځو په برخه کې باید په دوی باندې فشار راوړي، تر څو ښځې وکولای چې کار او تعلیم اجازه ترلاسه کړي او حق ترلاسه کړي، ولاړ شي خپل هغه انساني او بشري او هغه اسلامي حق دوی ته ورکړل شوی ده، هغه ترلاسه کړي او ورته ورکړل شي. هېڅ مېرمنې د هېواد په ورانولو کې ونډه نه ده اخیستې. نو نه باید مېرمنې د دوی د ورانکارۍ له کبله قرباني شي، یوه موضوع. او بله دا چې زمونږ هغه اصلي خاص او غوښتنه هم له ټولنې نه همدغه ده، او همدغه راز دوی ته باید اجازه ورکړل شي تر څو درس و تعلیم ته پرېښودل شي. خو له بده مرغه سه مونږ تل د دوی د ناوړه کړنو قرباني شوي یو، همیشه دوی دي چې مونږ ته خنډونه جوړوي، همیشه دوی دي چې هر فرمان د ښځو په ژوند باندې صادروي، د ښځو په وړاندې محدودیتونه وضع کوي او ښځې نه پرېږدي چې هغه انساني حقوق چې دوی ته ورکړل شوي دي هغه ترلاسه کړي. نو کله چې څوک د ځان لپاره یو سم شی، یو ښه شی غوره کوي او غواړي د خپل کورنۍ لپاره، د خپل اولاد لپاره یو باسباته، یو ښه ژوند غواړي، یو ښه کورنۍ غواړي، همدغه راز اجازه دې ورکړي چې ټولنه هم همدغه څه ترلاسه کړي. په ټولنې باندې د هغه منفي افکار چې د نورو له خوا نه دوی ته ورکړل کېږي، یا د هغه منفي دستورالعملونه چې د نورو له خوا دوی ته ورکړل کېږي، نه باید هغه په افغان مېرمنو باندې ورتپي او افغان مېرمنې د دې موضوعاتو قرباني کړي.
مننه آغلی ستانکزی. آغلی پښتنه ځواک، ستاسو څخه به بله پښتنه وکم. د طالبانو حکومت د اساسي قانون پر جوړولو باندې د کار پیلولو خبره کړې ده. د اساسي قانون د جوړېدو مراحل تصویب او منځپانګه پر کومو شرایطو باندې به وي، په دې اړه باندې خبرې نه دي سوي، خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی به یو اساسي قانون رامنځته کوي. ستاسو په نظر په اساسي قانون کې د ښځو ونډه او د دوی نظر چې د قانون د جوړولو په برخه کې دوی باید کښینی او برخه ولري څومره مهم دی؟
دلته اوس دا هوایي خبرې دي چې موږ وایي اساسي قانون جوړوي، موږ دغسې کوو، هغسې دا هوایي خبرې دي. د افغان یعنې د افغانستان خلکو ته، دغه ملت ته بازی ورکول دي. دې سترګو ته خاورې سیندل دي کوم ورته وګورو دا هیڅ امکان نه لري که دوی یعنی واقعیت وغواړي واقعیت یې غوښتل چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په اساسي قانون کې خو مونږ ښځې هم حق لري هغلته خو د ښځو لپاره هم ماده انتخاب شوي دي لکه په تېرو حکومت کې جمهوریت کې نو دوی بیا څنګه کوي دلته بیا چې دوی اساسي قانون جوړوي آیا ښځو ته به دوی بیا حق ورکړي که نه دا خو د ما په نظر باندې که ورته وګورو دا یو هوایي خبرې دي فقط دلته دوی غواړي چې په دوی باندې نور فشارونه زیات نه شي او د دغه خبرو په اساس باندې دغه خبرې دي په خاطر باندې کوي چې یعنی دوی باندې کوم فشار وارد نه شي نور او دوی وکول شي خپل حکومت په خپله خوښه باندې مخته ویسي
مننه غلی ځواک غلی نیازی استاسو په نظر باندې د یو هیواد د اساسي قانون په جوړولو کې د هغې په دې پروسه کې د شذو ګډون او د شذو هغه نظر چې باید پکښ یو ځای وي د قانون جوړونې په پروسه کې څومره مهم دی
ستر رول لوبوي د قانون په جوړولو کې د شذو ونډه ستر رول لوبوي او دا یو حقیقت دی چې باید سترګې زیدې پټ نه سي نړیوال قوانین چې وضع کیږي د شذو پکښې کې ونډه یې ځکه چې قوانین هغه کرښې دي یا هغه مسایل دي چې په ټولنه کې د تطبیق وړ ګرځي او بلاخره هغه دغه نظام پایښت دي هغه دغه نظام اساس وي قانون نظام پر هغه باندې مخته ځي او ټولنه د هغه په واسطه باندې حرکت کوي نو په لهذا زما په حق باندې چې زه پوهیږم یو نارینه نه پوهیږي که زما زوی که زما پلار که زما خاوند که زما ورور هغه غوښتنې چې زه لرم هغوی زما څخه استازی توب نسی کولای زه خپله باید خپل استازی توب وکم خپل استازولی وشیم او هغه غوښتنې چې زه لرم چې باید په ټولنه کې ما ته کوم حقونه راکول سي هغه باید په قانون کې په نافذه قوانینو کې ځای په ځای سي ځکه چې هغه قوانین چې نافذه کیږي او په ټولنه کې د تطبیق وړ ګرځي په هغه کې باید زما حقونه محفوظ وي چې زما حقونه پکښې کې محفوظ وو بیا هلته دی چې په ټولنه کې زما حق راته رسیږي زه ولې به ستونزه لرم ولې به مشکل لرم ولې به د ټولنې څخه یا د نظام څخه شکایت لرم اصلا د دې سوال نه پیدا کیږي زه هم یو رایت یم بیا هغه نارینه هم یو رایت دی ځکه چې ما ته حق راکول سوی دی ما خپله دا قانون په دغه قانون په وضع کولو کې یا د دغه قانون په جوړښت کې یا د دغه قانون په ترتیب کې ما خپله برخه اخیستې ده ما خپله ګډون پکښې کړی دی ما خپل حق خپله پکښې کې ځای په ځای کړی دی نه د بل چا په غوښتنه باندې نه د بل چا د خپل د مخالف جنس هغه زما مخالف جنس زما غوښتنې باندې نه پوهیږي څه کومې غوښتنې باندې چې زه خپله پوهیږم زه خپل د ځان دپاره غوره ګڼم هیڅوک د بل چا استازیتوب نسي کولای نو د ښځو پر ځای نارینه استازولي نسي کولای ښځو ته باید د قانون په جوړونه کې ونډه ورکړي ښځې موږ ډېر عالمې پوهې دانسته دکتورا تر ماستري و تر ډېره لوړه سویه پوهان دي ښځې لرو همدغسې په هم په دیني علومو کې شرعي علومو کې او هم دغسې په دنیاوي علومو کې ټولنیزو علومو کې نو د دغه ښځو څخه باید غوښتنه وسي دوی باید د قانون په جوړونه کې ونډه ولري او خپل غوښتنې دوی خپل په خوښه باندې په قوانینو کې ځای په ځای کړي
بله غلی نیازی که تاسی دا افغانستان اساسی قانون ته وګوري دغه اساسی قانون چې د طالبانو حکومت یې نور نه عملی کوي او د جمهوریت په وخت کې عملی وو د دغه په لومړی فصل کې لومړی ماده د دغه اساسی قانون وایي چې افغانستان خپلواک واحد او نه بیلیدونکی اسلامی جمهوری دولت دی دوهمه ماده وایي چې د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت دین د اسلام سپیڅلی دین دی او درېمه ماده وایي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نسی کولای چې د اسلام د سپیڅلی دین د معتقداتو او احکامونو مخالف وي کله چې د افغانستان اساسي قانون په اوله دوهمه او درېمه ماده یې پر اسلام باندې ولاړ احکامات ورکوي او دغه قانون د اسلام د نوم څخه پیل سوی دی ستاسو په نظر اوس چې طالبان یو بل قانون یادوي یا د یو بل قانون د جوړولو خبره کوي دا به څه ډول قانون وي او آیا فکر کوي چې افغانان به دا خبره وکړه چې د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون هم پر اسلام باندې ولاړ دی پر دین ولاړ دی
طالبان په هغه قوانینو باندې پر هغه اصولو باندې شرعي اصولو باندې چې باور لري ایمان لري هغه ټول په دغه اساسي قانون کې ځای په ځای شوی دی. که دوی کم بیشی پکښې کې راوړي کوم نظر پکښې کې لري هغه دی خپل نظر پکښې کې وړاندې کړي کنه خو نو قانون افغانستان اساسي قانون هیڅ ډول مشکل نه لري لکه تاسو د غدرې سره ماتو ته اشاره وکړه دا د افغانستان هر بچی په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان په اساسي قانون کې په لومړي فصل کې دغه ماده شته او په دې باندې موږ الحمدلله چې مسلمان یو شکر ادا کوو او موږ ټول به باندې آگاهی لرو چې د افغانستان اساسي قانون د شرعي قوانینو پر رڼا کې جوړ شوی دی. نو موږ د شرعي قوانینو پر رڼا کې چې کوم قوانین لرو هغه څخه موږ راضي یو. دا که دوی ناراضي دي ځینې بیا دې په بعضې مواردو کې دې خپل نظریات څرګند کړي پوهان دې راوغواړي جرګه دې جوړه کړي د هغوی په وړاندې دې خپل هغه غوښتنې ورته مطرح کړي ورته ودې وایي چې زموږ په دغه ځای کې دغسې چې سیده روان یو لږ ځې دې خواته سره کاژه سو یا چې دغسې کاژه روان یو لږ ځې دغسې سره سیده سو هغه چې دوی یو څه پکښې کې کمبیشي کولای شي. دا نو چې بیخي کلن دوی قانون ته تغیر ورکوي دا نو دوی په دې معنا ده چې افغانستان د دوی په اند باندې هیڅ اصلا اسلامي هیواد نه و. اوس بی راغله چې افغانستان د افغانستان نوم ته یا د افغانستان خلکو ته اسلام ورشي یا اسلام یې افغانستان ته راوستل. د دوی په اند نو دا مفکوره د دوی سره ده چې دوی دا مفکوره هیڅ افغان نه مني. افغانان مسلمانان وو مسلمانان دي او مسلمانان به یي. افغانان 15000 کلن تاریخ لري په نړۍ کې. ټول نړۍ افغانان پیژني چې افغانان مسلمانان دي او اسلام ته د اسلامي شریعت قوانینو ته احترام لري او خپل قوانین همیشه افغانان د اسلامي قوانینو په رڼا کې جوړ کړی ده ترتیب کړی ده چې همدغه سي زموږ د جمهوریت نظام اساسي قانون هم د شرعي قوانینو په رڼا کې جوړ و. داسې کوم مخالفت پکښې کې نه و او دا نه پکښې کوم مخالفت شته. همدا اوس هم دوی کولای شي چې هغه کسان چې قانون پوهان دي هغوی راوغواړي د هغوی سره دې کښېني جرګه دې جوړه کړي د نړۍ د نور قانون پوهان دي راوغواړي د اسلامي ټولنو قانون پوهان دي راوغواړي د هغوی څخه دې پوښتنه وکړي که کوم کمه بیشي درلودل خو خیر. مګر دا چې دوی کلن دا قانون نه مني او بل قانون نافذې دا نو ډېر ستر اشتباه دی کوي. دوی دا نه وایي چې دوی مسلمانان دي دوی راغلي دي موږ ته مسلمانې راشي موږ مسلمانان وو او موږ مسلمانان یو. د دوی په راتګ سره نه په اسلام کې کوم تغییر راځي نه بل پېشوا راځي نه بل پیغمبر راځي. هغه هر څه چې په اسلام کې شته هغه هر څه ټول افغانان ورباندې آګاهي لري او ټول افغانان په دې باندې مستفید دي خپل د دغه شرعي حقونو څخه غواړي چې مستفید ځینې واوسېږي د هر نظام څخه. ځکه چې دا اوس هم د هر افغان میرمن غوښتنه دغه د اسلامي امارت څخه چې ته ما ته په اسلامي شریعتو برابر حق راکړه ما اضافه حق در څخه نه ده غوښتی. نو موږ کله دوی ته تراوسه ویلي چې تاسو موږ ته په غربي قانون باندې حق راکړه یا په د امریکا په قانون باندې حق راکړه موږ دغه ورته وایي چې موږ خپل په اسلامي قوانینو باندې حق راته راکړه. نو موږ مسلمانان وو مسلمانان یو او موږ اساسي قانون د اسلام اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ شوی دی په دې باندې موږ باور یو.
مننه آغلی نیازی. زه ستاسو پام یوې بلې مادې ته اړوم د افغانستان د اساسي قانون چې په دغه ماده کې راغلی دی چې د دولت د ملګرو ملتونو د منشور د بین الدول معاهدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي. په داسې حال کې چې طالبان په رسمیت باندې نه دي پیژندل سوي ملګرو ملتونو ته دوی استازی نه دی منلی. دغه ماده څومره د طالبانو حکومت یا د دوی هغه حاکمیت تر پښتنې لاندې راولي او آیا فکر کوي چې د دوی په اساسي قانون کې دا ډول ماده باید موجوده وي چې دوی رامنځته کوي او که دا ډول ماده پکښې کې وي آیا دا بیرته د دوی خپل حکومت تر پښتنې لاندې نه راولي چې په رسمیت باندې نه دی پیژندل سوی؟
دقیقا دا دوی دا اوس هم دوی نقی نړۍ ته داسې یو جلوه ورکوي چې موږ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی ځکه موږ نړیوال په رسمیت نه پیژني. دوی دغه خبرې ته جلوه ورکوي. دا خبره نه ده چې دوی یوازې د ښځو په حقونو کې ظلم کړی دی، دوی د نړیوال قوانینو څخه سرغړونه کوي چې د دغه نړیوال قوانینو د سرغړونې پر بنا باندې نړیوال د دوی رسمیت پیژنګلوي ورته ستاپ کړی ده او اجازه نه ورته ورکوي چې تر څو نړیوال دی په رسمیت وپیژني. ته په نړۍ کې چې ژوند کوې، په یو ټولنه کې چې ژوند کوې، دغه ټولنې قوانینو ته باید غاړه کېږدي. او افغانستان اسلامي ملک و، ما مخکې هم یادونه وکړله چې موږ افغانان چې هر قانون د نړیوال سره منلې ده، هغسې قوانین یې ورسره منلې ده، هغسې قوانین یې د بشر د حقونو سره منلې ده چې هغه د اسلام د قوانینو سره په خلاف کې نه و، په ټکر کې نه و، هغه یې ورسره منلې ده. هغه یې ورسره نه ده منلې چې د اسلام سره په ټکر کې وو. هیڅ افغان، هیڅ د افغانستان هیڅ حکومت دا د نړیوال قوانینو سره دغه معاهده نه ده امضا کړې، نه ده لاسلیک کړې چې په هغه قانون کې راغلي چې د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل دین انتخاب کړي لکه چې نور ټولنو کې سته، نور ملکونو کې سته. دا شی افغانان هیڅ وخت نه دي لاسلیک کړي د نړیوال سره، مګر دا هغه څه یې ورسره لاسلیک کړي دي چې هغه د بشر حق دی، هغه په اسلام کې هم روا حق دی او په ټولنه کې هم روا حق ګڼل شوی دی، هغه یې ورسره لاسلیک کړي دي. فلهذا د دوی د دغه دوی چې تر سوال لاندې دي، دا اوس دوی په رسمیت پیژندل نه لري. علتونه یې دغه دي چې دوی هغه بعضې غوښتنې چې لري خپل د بادارانو څخه، چې بعضې کسان یې تر اوسه هم په بند کې دي، د انټرپول پولیسو نیولی دی، یعنی په هغه های لیول باندې نړیوال سطح باندې حل قاعده کې شامل دی. د هغه علتونه دي، دغه علتونه دي چې دوی نړیوال قوانینو ته غاړه نه ږدي، کنوینسیونونه نه مني. ورسره دا هم یو دغه دی چې دقیقا دوی د ښځو حقونو ته هم درناوی نه لري او د هغوی حقونه یې ورڅه تلف کړي دي خپل د راتګ سره سم. نو دا ټول حالتونه د دې سبب ګرځي چې دوی تر سوال لاندې دي او دوی به تر هغه وخته پورې چې تر څو د ټولنې تر تاثیر لاندې رانسي، د نړیوال قوانینو تر تاثیر لاندې رانسي، دا ورسره ونه مني، دا ورسره لاسلیک نه کړي، تر هغه وخته پورې به نه د دوی استازی هلته حیثیت لري او نه به هم دوی خپل رسمیت لري.
بله، زما ورستی پښتنه اغلی نیازی تاسو څخه دغه ده چې تاسو مخکې وویل چې ملګری ملتونه مکلف دي چې د ښځو د وضعیت په تغییر کې باید ونډه ولري. په خپله طالبانو ته چې اوس دوی په افغانستان کې خپل حکومت اعلان کړی دی، څومره مسؤلیت راجع کیږي ستاسو په نظر؟
مسؤلیت خو سل په سل کې طالبانو ته راجع ده. مسؤلیت طالبان په اوسنۍ حالات کې چې پر ښځو باندې کوم فشارونه راوړي دي، د هغه ورځ څخه چې دوی راغلي دي تر دانه نه پورې، کوم قیدات یې وضع کړی دي، کوم قوانین یې مطرح کړي دي، یو تر بله پورې چې بیخي مسخرو ته یې خبرې ورسېدلې په سوشل میډیا کې، ورځ تر بله یو تر قوانین وضع کوي، ټول هغه قوانین وضع کوي، هغه څه وضع کوي چې د ښځو دپاره ساحه تنګه کړي، پر ښځو باندې فشار راوړي. دا تمن هغه څوک چې ظلم کوي هغه ظالم خپل مسؤلیت لري چې خپل د ظلم جواب گوی واوسیږي. بیا په ټولنه کې چې اوس فعلاً د ملګرو ملتونو اداره ده، هغوی بیا د دې مکلفیت لري چې کوم ځای کې کوم ظلم ناروا یا کوم ظلم کوم تکلیف کیږي، هلته باید هغوی لاس پکار سي او د دې حق لري دغه قوانینو پر بنا باندې، د نړیوال قوانینو پر بنا باندې هغوی حق لري چې ساحې ته ورداخل سي او هلته په ساحه کې د دغه مشکل د رفع کول لپاره لاس پکار سي او په مذاکراتو کیږي که په هر طریقه باندې کیږي، بالاخره تر جنگ پورې هم دوی حق لري چې د دغه مشکل د حل لاره پیدا کړي. نو دلته چې ما یادونه وکړله، زما هدف هم دغه شی ده که نړیوال غواړي چې ځکه چې نړیوال غواړي همدغه اوس دغه سرویګانې په همدغه دلیل کوي د ټول پوښتنه دوی په دغه خاطر د ښځو څخه کړې ده. دغه ایمار چې دوی معلومه کړې ده په دغه دلیل یې معلومه کړې ده چې دوی خپل استازی واستوي د طالبانو سره یې کښېنوي چې تاسې اول خپل مکلفیتونو ته متوجه سئ چې تاسې ولې تر دغه ځایه پورې رسېدلی سئ، دغه اوجه پورې مو ولې رسولی دغه مشکلات دا ستونزې، که یې د حل لارې پیدا کولی سئ پیدا کړي، که نه نو اجازه راکړئ چې موږ نور نو لاس په کار شو، موږ لاره او مشوره در وښیو، او که لاره مشوره نه منئ که په سمه نه ځئ بیا نو موږ د جګړې د لارې څخه هم درته داخلېدلی سو تر څو چې د نورو حق ژوند وژغورو، بیا نو دې ته مکلف یو، ځکه چې موږ دغسې یو تړون لرو، یو نړیوال تړون لرو، او دلته نړیوال دقیقا مکلف دی چې باید لاس په کار سي.
مننه اغالی نیازی، ستاس د وخت څخه اوریدونکو د دازما حق دی خپرونی په بخښنی سره دا نور بس دی خپرونی وخت پای ته رسیږي، او د خپل درو واړو میلمنو اغالی سیما ستانکزی به پښتانه ځواک او قمر نیازی صاحب څخه ډیر مننه کوم چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
چاته سجدا وکړم خدای ستا بندګي ګران سوا، ډېر شکرانان پر دنیا گئی زندګي ګران سوا، چاته سجدا وکړم خدای ستا بندګي ګران سوا، دیر شکرانا پر دنیا گئی زندگی گرام سا، گرم دے ساتھی بند گانو دی ظلمت بازار خگرم دے، نور ہر تگران شوید انسان بھی نہ ہر زان سوا، دیر شکرانا پو دنیا گئی زندگی گرام سوا، نور ہر چگرام شوید انسان بھی نہ ہر زان سوا، دیر شکرانا پو دنیا گئی زندگی گرام سوا، پختنو کی یا دوست یا پورا بتسو، زمون پا پختنو کی یا دوست یا پورا بتسو، دیر خلق خود خواشو چی پیسہ جیب کی پریمان سوا، دیر شکرانا پو دنیا گئی زندگی گران سوا، چاته سجدا وکړم خدای ستا بندگی گران سوا، گئی زندگی گران دیر شپرا پو دنیا گئی زندگی گران
فلات چی جام جام خدای گیرا پخلا تم یه وقت المدام دام راست چنگ چنگ فلات چی جام جام خدای گیرا پخلا تم یه وقت المدام دام راست چنگ چنگ فلات چی جام جام خدای گیرا پخلا تم یه وقت المدام دام راست چنگ
Thank you. زرین خالنا بلمن کی کراتی داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی شاباز کی فرما خوارا سلطانی کا خوشبو ہندارا مختا منی سچ دبا کے بلخی ہندارا مختا منی سچ دبا کے بلخی راستہ زرین خالنا پل من کی کراتی شاباز پر مخوارا ونسل پانی کا مشبو کچیری دبل چاسے جب عمر پر سر تیر سم کچیری دبل چاسے جب عمر پر سر تیر سم خطا نو زناز کی بے وفا دی دبل زی خطا نو زناز کی بے وفا دی دبل زی راستہ زرین خالا پل من کی کراتی شاباز کر مخبارا سلطانی کا خوشبو کم کی ناو کی بلندان کمر میں کم کی ناو کی بلندان کمر میں داستا زرین خالنا پل من کی کراتی کم کی ناو کی بلندان